پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې موز اجمل اند له خپلو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه څرګندونې دي چې په هندوستان کې نن خبریالانو ته ویلي د هند او افغانستان اړیکې د سیمې د هیڅ هیواد په زیان نه دي. په کابل کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د جمعیت اسلامي د ګوند د مشر برهان الدین رباني تلین یاد شوی دی. په دې غونډه کې جهادي مشرانو په ملي وحدت ټینګار کړی. په دې بم ریپورټ ولرو نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسلې پام وکړئ. د سات مهمو خبرونو سرخطه: د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوې ډیلی کې د افغان او هندي سوداګرو ګډې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ناټو وایي د کابل په هوایي ډګر د وسلوالو د حملې د شنډولو په هدف د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا د هوایي حملې یو توغندی په خپل هدفونه لګیده. یو شمیر ملکي کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. او د عراق صدر اعظم دفتر وایي ترکیه ډاډ ورکړی چې د خامو تیلو د صادراتو په برخه کې به یوازې د ترکیه له حکومت سره د بغداد له حکومت سره معامله کوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې د افغان هندي او امریکایي سوداګرو ګډې غونډې ته په وینا کې هندي سوداګر او نور بهرنیان په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. ډاکټر عبدالله وویل چې د افغانستان او د هند ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراختیا د بل هیڅ هیواد په تاوان نه دی. هندي رسنی وایي چې ټاکل سوی عبدالله عبدالله د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره نن وګوري او د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې یو تفاهم لیک هم ورسره لاسلیک کړي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له لوړ رتبه هندي چارواکو سره پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کوي.
نخست وزیر هندوستان، رئیس جمهور و وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ملاقات می داشته باشد. کلیت روابط هند و افغانستان که حسنه و دوستانه هم هست در این نشست ها و بعد گرفته میشه، به خصوص بعد از اعلان استراتژی جدید.
شغل رحیمی وایی چه د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس بنن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم، د هند له جمهور رئیس او نورو چارواکو سره ګوري او کلن به د هند او افغانستان پر اړیکو خبرې کیږي. په ځانګړي ډول د افغانستان او د جنوبی اسیا لپاره د امریکا د حکومت د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر مسایلو به بحث کوي. له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې د کابل لپاره د امریکا سفیر ملګری دی او په نوی ډیلی کې د متحدو ایالاتو سفیر هم په هغو غونډو کې حضور لري چې په دغه مسله باندې کېږي. ناټو وایي د کابل په هوایي ډګر د وسلوالو د برید د شنډولو په هدف د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا د هوایي حملې یو توغندی په خپل هدف ونه لګید. یو شمېر ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. پرون د کابل په هوایي ډګر د دولت د وسلوالو مخالفانو څو توغندي وویشتل سول او وروسته یې پرې ډله ییز برید وکړ. برید کوونکي څلور تنه وو چې ټول وژل سوي دي. د ناټو د قاتل ملاتړ ماموریت په خبره کړې خبر پاڼه کې په دې اړه چې ملکیانو ته زیان رسیدلی ژوره خواشینی څرګنده شوې ده او ویلي دي چې ناټو ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره ټول محتاطانه اقدامات کوي. ناټو د تلفاتو د شمیر په اړه په خپله خبر پاڼه کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د برید کوونکو د توغندیو د حملې په نتیجه کې د یوې ښځې د وژل کېدو او د یوولسو تنو ملکي کسانو د زخمي کېدو خبره کړې وه. ناټو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل سوي دي. د کندهار امنیتي چارواکو بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د شپې لخوا وسوه او په حمله کې د افغانستان د ملي اردو او د نورو امنیتي ادارو یو شمېر کسان وژل سوي دي. په کندهار کې د پولیسو ویاند زیاد دورانی د ازادي راډیو خبريال ته وویل:
معروف ولسوالۍ په کراول او خرابګاته نږدې د وسلوالو ترهګرو یو 400 ټانګ چې هلته دروازې ته نږدې 14 کړې ده. په 14 سره موږ دولس نفرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. څلور مو زخمیان شوي دي. د شهیدانو له جملې مو ملی امنیت سرحدی پولیس او ملی پولیس شامل دي په شهیدانو کې او په زخمیانو کې هم ورګانونه دي امنیتي
دا وسلوالو طالبان او یان قاری یوسف احمدی اسوسییټ پرس ته ویلي چې معروف ولسوالی د څو ساعتونو لپاره نیولې و او اوس امنیتي ځواکونه وایي چې معروف ولسوالی د دوی په لاس کې ده د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی غوښتنه کړې چې روانه اونۍ د خودمختاره کردستان د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پوښتنه دې لغوه سي هغه وایي چې دغه ټول پوښتنه باید لغوه سي او د اساسي قانون په چوکاټ کې خبرې ورباندې وسي عبادی چې پرون د عراق د پارلمان غړو ته خبرې کولې وویل چې دوی به هیڅکله هم د دې ټول پوښتنې پر نتیجو خبرې ونه کړي هغه وویل زموږ د اساسي قانون له مخې د عراق قانون د کردستان په ټولې سیمې کې د تطبیق وړ دی د کردستان خلکو د رواني میاشتې په 15مه نیټه ټول پښتانه ترسره کړه د ترکیه حکومت عراق ته ویلي چې د خامو تیلو د واردولو په اړه به یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره معاملې کوي د عراق د صدر اعظم دفتر نن دا خبر اعلان کړی دی د عراق د صدر اعظم دفتر وایي چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدریم له صدر اعظم حیدر علی بادی سره ټلیفوني خبرې کړې او ورته ویلي دي چې د کردانو د خپلواکۍ تر ټول پښتني ورسته د عراق د مرکزي حکومت د هرې پرېکړې ملاتړ کوي په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې انقره به له کردستانه د خامو تیلو د صادراتو په اړه څه پرېکړه کوي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین به نن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریې او عراق په اړه خبرې وکړي له ترکیې څخه پوتین دغه یوه ورځنۍ کتنه وروسته له هغه کوي چې درې ورځې وړاندې دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د عراق په شمال کې د کردستان د خپلواکۍ لپاره د لنجمنې ټول پوښتنې په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه سادی رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په هندوستان کې خبري اعلانو ته ویل د هند او افغانستان لکې د سیمې د هیڅ هیواد په زیان نه دي ټاکل شوې ده چې ښاغلی عبدالله به نن په نوې ډیلي کې د هند صدراعظم ولسمشر او د بهرنیو اړیکو د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنې ولري په دې اړه به تاسو حال درکړو په کابل کې د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژنې تلین غونډه کې یو شمیر جهادي مشرانو دا افغانستان په ملي وحدت ټینګار کړی دی په دې اړه بالا کابل نه تازه حال درته وړاندې کو دا اشورا د ورځې په درشل کې د افغانستان امنیتي ادارو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په تاکیخانو او عبادت ځایونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي پر دې موضوع هم رپورټ لرو دا کوردانو د ټول پختنې نوروز البته د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ پاړه له ټول پختنې نوروز په سیمه کې لا را پیدا شوی کړکیچ پاړه م ریپورت لرو که وختو زین نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو لمک سره اوسئ دا د ازادۍ راډیو ده افغان اجرائیه رئیس وایي چې په نوي ډیلي کې به د هندوستان د ولسمشر ترڅنګ د دې هیواد د صدر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا ترڅنګ په یو شمیر نورو سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي ډاکټر عبدالله عبدالله نن په هندوستان کې خبري اعلان ته وویل چې د هند او افغانستان اړیکې د سیمې د هیڅ هیواد په زیان نه دي د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې په دې سفر کې له ښاغلي عبدالله سره ملګری دی همدا اوس له نوې ډیلي نه راسره د تلیفون په تماس کې دی اکرام صاحب خبرونې ته ستړی مشي نور جزئیات به له تا واورو د ښاغلي عبدالله د څرګندونو او د نننیو لیدنو په اړه
ډیره زیاته مننه ان صاحب ښاغلي عبدالله عبدالله چې نن یې د هندوستان په مرکز نوي ډیلي کې د افغاني تولیداتو په یو نندارتون کې برخه اخیستې وه په یوه خبري ناسته کې وویل تروریزم د سیمې لپاره ګډ خطر دی او باید په لمنځه وړلو کې ټول هیوادونه برخه واخلي ښاغلي عبدالله وویل د امریکا نوې ستراتیژي د هند او افغانستان ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ یو نوی فرصت رامنځته کړی دی نوموړي ګاونډي پاکستان ته په اشاره سره وویل افغانستان له ټولو ګاونډیانو سره نیکی اړیکې غواړي باید دوی هم متقابل احترام ولري نوموړي وویل
قدم اول حق شوار منافع خود تعریف میکنم و تعریف منافع ما از لحاظ روابط با همسایه هم نیست که ما خواستار روابط خوب و نیکی همسایگی با همه کشورهای همسایه بود و همین توقع را از همه داشتیم افغانستان هیچ وقت تقدیری در کشور همسایه نبوده و نخواهد بود اگر کشور خواسته افغانستان و خود با کشورهای دیگر حق ویدو قائل شود، این چیز مردم افغانستان اجازه نخواهد دادن. و
خزیلی عبدالله همدار از دا افغانی تولیداتو دا نندرتون مهم و بالا وی ویل هیل لذی چه هندی سوداگر با دا افغانی تولیداتو لپاره دا مارکیت پا پیدا که دو که مرست و همکاری وکنی. نموری همداشان داد ورکڑا وی ویل چه افغان حکمت اجمنده چه بحرانه و پانگا چون کتا پا افغانستان که دا پانگیا چون زمینه برابر کنی. تکل شوی چه دا افغان حکمت اجرائی رئیس نن د هندستان د ولسمشر تر څنګ د دې هیواد له صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیری او یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري. له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمیر وزیرانو په ګډون نږدې 200 افغان سوداګر هم ملتیا کوي. عبدالله په دې خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې د هندي چارواکو سره به د 2 اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا تر څنګ په سیاسي او امنیتي مسلو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د هند په زیاتې مرستې ټینګار کړی دی.
ډېر زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام، په دې هیله چې په روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په نوي ډیلي کې به د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو په اړه تازه حال اوریدونکو ته وړاندې کوو. تاسو ته ښه وخت غواړو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اکرام الله اکرام و چې له نوي ډیلي څخه یې دغلته د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو او لیدنو کتنو په اړه حال راکوو.
شیبه پر شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، نن په کابل کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند د پخواني مشر استاد برهان الدین ربانی د تلین په مناسبت غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې بیلابیلو جهادي مشرانو او سیاسي مشرانو خبرې کړې دي او په عمومي توګه یې په افغانستان کې د ملي وحدت او ملي یووالي په ټینګښت ټینګار کړی دی. حدیث پردیس دې غونډې ته ورغلی و. همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور بله تا واورو.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو محترم اوریدونکو ته. بلې، نن په کابل کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس همداراز د سولې د عالي شورا مشر استاد برهان الدین رباني د وژنې شپږم تلین یا د مړینې شپږم تلین په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه چې دا غونډه همدا مهال هم روانه ده. په دې غونډه کې تر اوسه پورې ویناوالو خبرې وکړې او په پیل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د ولسمشر غنی پیغام ولوست چې په هغه پیغام کې استاد ربانی په وطن مین او همداراز د ملي یووالي په برخه کې یو حسان شخصیت بلل شوی وو. له هغې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر د خبرې وکړې. د هم په خپلو خبرو کې د استاد برهان الدین ربانی کارنامو ته اشاره وکړه او د خبرو په یوه برخه کې په ټینګار سره وویل چې ښاغلی ربانی په ملي وحدت غم کار کړی و. د ده پیغام دا و چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو څخه د وتو یوازینۍ لار همدا ده چې ټول ملي وحدت ته ژمن پاتې شي او همداراز په دې برخه کې کار وکړي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم دې غونډې ته خبرې وکړې. پر حکومت بیا هم ځینې انتقادونه درلودل، خو په ټوله کې د ده خبرې بیا هم د افغانستان کې میشت قومونه یوې گلبند باغ ته تشبیه کړل. دوی ویل چې په دې کې ټول میشت قومونه ګل ته تشبیه کړل او دوی ویل چې په ملي یووالي ټینګار وکړ. همداراز پخواني ولسمشر حامد کرزي هم خبرې وکړې. د هم په ملي یووالي تاکید وکړ. د همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار غونډې ته وینا کوي. نو په ټوله کې ان صاحب د ویناوالو تاکید د ښاغلي رباني کارنامو ته اشاره ترڅنګ په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت باندې دوی تاکید وکړ او همداراز ځوانانو او افغانانو ته پیغام دا و چې په دې برخه کې نه ستړی کېدونکې هڅې وکړي. بلې ان صاحب،
ډېره زیاته مننه کوو. حدیث پردیس له تاسو نه. دوستانو، حدیث پردیس و چې له کابل دغلته د افغانستان د پخواني جمهور رئیس استاد برهان الدین رباني د مرګ د تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې حال راکوو. اوس هم څو اقتصادي خبرونه اورو.
السلام علیکم. پام کړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولې مسنوي له ایراني چارواکو سره پر هغو ستونزو خبرې کړې چې د دواړو هیوادونو پر بندر سوداګر ورسره لاس او ګرېوان دي. د دغه ټولې مشر احمد جان خادم ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د ګاونډي هیواد ایران له اقتصادي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې چې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو د لیږد او رالیږد په وړاندې ولې ستونزې موجودې دي او په یو ډول یې د فعالیتونو په وړاندې خنډ او ځنډ رامنځته کیږي. ښاغلی خادم زیاته کړه چې ایرانی چارواکو ورسره د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې اقتصادي کمیسیون وایي د ملي وحدت حکومت د خپل کار په دریو کلونو کې په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره لازمه زمینه نه ده برابره کړې. د دغه کمیسیون غړې فاطمه عزیز که څه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مني چې حکومت د اوږدمهال لپاره لوی اقتصادي پروګرامونه لري، خو د نوموړي په خبره د لنډمهال لپاره اقتصادي پلان کمزوری دی. اغلی عزیز زیاته کړه چې اوسمهال سوداګر او پانګوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په افغانستان کې دننه د دوی پانګه هم نه ده خوندي. د په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سوداګرو د اختطاف د کچې د زیاتوالي او دوی او کورنیو ته د امنیتي ګواښونو په اړه هم یو شمېر راپور نه خپره شوي او له دې امله افغان سوداګرو اندېښنه ښودلې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو پوجي خزاکي وړه 1180 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1900 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي وریجي 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1140 افغانۍ. د دې ته څنګه په کابل کې یو لیټر پیټرول په 40 او یو لیټر ډیزل بیا په 40 افغانۍ پلورل کیږي. همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلاری 440 افغانۍ او زر ایراني تومان 1130 افغانۍ. د خبرنو پای
سباون کاکلو چې اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو، مخکې له دې چې په کندهار کې د معروف ولسوالۍ نښتو ته ورشو، یو سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو. د عراق او ترکیې حکومتونو د عراق او د کوردستان د سیمې د جلا کېدو په اړه د وروستۍ ټول پوښتنې په وړاندې تازه او شدید عکس العمل ښودلی دی. رضوان مراد دا موضوع ساری او همداسې بر سره په سټوډیو کې دی. رضوان مراد، د عراق په کوردستان کې د ټول پښتنې په وړاندې د ترکیې او عراق د چارواکو عکس العملونه مخکې هم راغلي و، دا ځلې څه ویلي؟
انسب د ترکیې او د عراق صدر اعظمانو دواړو ویلي دي چې د عراق د کوردستان د سیمې د خامو تیلو په اړه به فقط ترکیه او عراق په رسمي توګه د دوه هیوادونو په توګه معامله کوي. یعنی دوی وی چې موږ به کوردان بایپاس کوو. او دغه راس ترکیه دا هم ویلي دي چې هیڅ ډول راکړه ورکړه د تیلو په مسأله کې د کوردستان د عراق چلته یو مهمه سیمه په تیلو غنی سیمه د کرکوک ده، په دې کې بل کوردانو سره هیڅ ډول تماس نه نیول کیږي. د عراق صدر اعظم بیا ویلي دي چې دا ټول پښتنه باید سمدستي لغوه شي. هر هغه خبره او هغه مذاکرات چې د کوردستان د سیمې پړکیږي هغه باید د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې وشي. تر دې هم د عراق د پارلمان عکس العمل شدید دی. انسب د عراق پارلمان له صدر اعظم غواړي چې ځواکونه واستوي او د کوردستان د سیمې کرکوک سیمه چې اصلا د اختلاف هغه اساسي موضوع او نقطه ده هغه په خپل کنټرول کې واخلي او هیڅ ډول کوردانو میشته ول د کوردانو فعالیت باید لمنځه یوسي. دا هغه دوه عکس العملونه دي چې تازه راغلي دي. اما د ترکیه، ایران، عراق د دې نور چارواکو هم ورته سرګندونه کړي. په شدید الفاظو یې دا ټول پښتنه غندلې ده او غوښتنه هم دغه کوي چې باید دا ټول پښتنه لمنځه لاړ شي.
ترکیه او عراق د دې چارواکو د مخالفتونو دلیل څه دی؟ ولی
دوه دلیل عمده دي انسب چې په اکثره نړیوالو میډیا او رسنیو کې هم دغه کیږي. یو هغه ده چې ترکیه، سوریه، عراق او دغه راس نور د سیمې هیوادونه دوی اندېښنه لري چې کچیرته چون دوی په هیوادونو کې میلیونونه کوردان میشتي، یعنی د عراق په کوردستان کې کنن ټول پښتنه کېږي، سبا کېدی شي کوردان په ایران کې مغک پورته کړي، په سوریه کې مغک پورته کړي، په ترکیه کې لا د مخه د کوردانو پی کې کې سره جنگونه شوي دي، هلته مغک پورته کې او د لمن د ټول پښتنه جلا کېدو هلته ورسیږي. او دوهمه عمده مسله د کرکوک ده. کرکوک هغه غنی ښار دی، په تیلو باندې هغه غنی سیمه ده چې همې ترکان پکې تاریخي ملکیت دا ولري او هم د عراق د تیلو هغه اساسي مصدر بلل کیږي. نو هغه کوردان بیا په خپل ځان ته منحصروي. نو په دې خاطر دغه دو مسلې د اهمیت وردی.
کردان په ځانګړي توګه د عراق د کردانو مشر مسعود برزانی دی دغه خلکو د اندېښنې د خپلو ګاونډیو څومره په پام کې نیسي او ځواب یې څه دی؟
د مسعود برزانی خو په ښکاره د ټول پښتنې له ترسره کېدو یو ورځ مخکې ویلي چې اصلا نور شراکت نه غواړي، عراق سره شراکت ناکام دی او غواړي چې کردان یو خپلواکه هیواد ولري. خو په عین حال کې دوی چې موږ حاضر یو چې حمله ترکیه سره حمله عراق سره د ټول پښتنې او د ټول پښتنې د نتایجو په اړه خبرې وکړو، خو د دغه غوښتنه رد تر اوسه د هیوادونو لخوا او په خپل کردان په خوشحالۍ سره د ټول پښتنې لمانځي وایي چې دا د دوی حق دی قانوني.
ډیره زیاته مننه دوستانو رضوان مراد چې د عراق په کردستان کې له ټول پښتنې وروسته د سیمې د هیوادونو په عکس العملونو را سره نظر شریکو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا کندهار امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ یو انتحاري موټر بم حملې دولس امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. وسلوالو طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت منلی ادا کړي چې د څو ساعتونو لپاره یې د معروف ولسوالۍ سکوت کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د موټر بم په وسیله انتحاري حمله کړې چې د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت دول سرتیري پکښې وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د دورانی په وینا حمله کوونکي د پولیسو د ټانک څخه چې د چاودیدونکو موادو ډکو استفاده کړې او د ولسوالۍ په لومړي کرول کې چاودنه کړې.
معروف ولسوالۍ په کرول او قرارګاه ته نږدې د وسلوالو ترهګرو یو 400 ټانک چې هلته دروازې ته نږدې چاودنه کړې ده. په چاودنې سره موږ دولس نفرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، څلور مو زخمیان شوي دي. د شهیدانو له جملې مو ملي امنیت، سرحدي پولیس او ملي پولیس شامل دي. په شهیدانو کې او په زخمیانو کې هم ارګانونه دي امنیتي او ولسوالۍ یو نور امنیتي پوستو ته کوم زیان او خطر نه دي متوجه. یوازې د دوی یو توریستي شوم عمل چې زموږ ځوانان یې شهیدان کړي دي.
دورانی وایي تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې کنټرول په لاس کې اخیستی او د ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو د کنټرول مخه نیولې. وسلوالو طالبانو چې د دغه عملې مسؤلیت منلی دا کوي چې د څو ساعتونو لپاره یې د معروف ولسوالۍ سکوت کړې. د وسلوالو طالبانو ویان قاري سپه احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو ته د امنیتي ځواکونو لسګونه ملي وسلې او تجهیزات په لاس ورغلي. په عین وخت کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وځوان هلک اب یو ځوان انجلی زهر خوړلی او ځان وژنه کړې. د کندهار د پولیس ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنه کوي.
دوستانو دا کندهار په معروف ولسوالۍ مو د تیر شپې د وسلوالو د برید په اړه رپورټ واورید. د افغانستان جمهور ریاست وایي د جمعتون او تکی خانو د امنیت کمیسون د امنیتي ځواکونو ترڅنګ 1500 ملکیان په وسلو او تجهیزاتو مجهز کړي چې د محرم په ورځو کې به په کابل کې د سلو جمعتون او تکی خانو امنیت ټینګ کړي. دا کسان د افغانستان د ملي امنیت شورا د نوې طرحې پر اساس چې د مذهبي مراکزو د امنیت ټینګولو په هدف جوړه شوې ګمارل شوي. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د مذهبي مراکزو د امنیت ټینګولو په هدف جوړ شوی طرح له مخې د عاشورا په ورځو کې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره یو شمېر شیعه مذهبي د پولیسو ترڅنګ ګمارل شوی دی. د جمهوریت ریاست د دوهم مرستیال د مطبوعاتي دفتر د سلاکار په وینا د جماعتونو او تکیخانو د امنیت او د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره یو شمېر ملکي کسانو ته وسلې ورکړل شوی دی. محمد هدایت وایي د جماعتونو او تکیخانو د امنیت ټینګولو طرحه اوس فعال شوی.
صد مسجد و تکیه خانه که در واقع
دی وای سل جماعتونه او تکیه خانه چې په کابل شهر کې په داسې ځایو کې موقعیت وو چې ورته لوړ امنیتي تهدیدونه وو، د هر مرکز لپاره په نظر کې نیول شوی چې 15 کسان وسلوال سي او د جماعت او تکیه خانو امنیت ونیسي. تر عاشورا مخکې شاوخوا 1500 کسان د کورنیو چارو وزارت ته معرفي سول. دوی اوس مهال په رسمي توګه د پولیسو په لیکو کې شامل سول. د جمهوریت ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتي دفتر د سلاکار په وینا له پولیسو سره د دغو کسانو توپیر دا دی چې دا کسان د اسلامي مرکز د شورا لخوا د یو تړون له مخې تعین سوي او د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمارل سوي دي. ښاغلی هدایت زیاته کړه دغه 1500 کسانو ته تر محرم مخکې د لنډې مودې نظامي زده کړې ورکړل سوي دي. محرم له مذهبي میاشتو څخه ګڼل کیږي چې د دې میاشتې په 10مه ورځ د اسلام د پیغمبر لمسی امام حسین له دو اویا یارانو سره په کربلا کې وژل سو او میلیونونه شیعه مذهبي هر کال په دې ورځ مراسم جوړوي. سږ کال د محرم 10مه د یک شنبه په ورځ ده، خو ولې داعش او طالبان پر شیعه مذهبو حمله کوي؟ طالبان چې سنی مذهبي دي، د 1990 او 2000 لومړي کلونو پر مهال د شیعه افغانانو له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي او داعش په افغانستان کې له راپورته کېدو وروسته پر شیعه مذهبو حمله کړې دي. خو د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال د مطبوعاتو د دفتر سلاکار محمد هدایت وایي
تحلیل ما ای هست که اونا میخوایم این فرقه گرایی
ها زموش تحلیل داده چه دوی غواری هاگ مذهبی جگری چه پا سوریه، عراق، پاکستان، هند او یش میرنور و هیوادونو کستا افغانستان تراوری چو خپل سیاسی اهداف ترلاسه کرده. خلنی کمرغ د دوارو مذهبو پا پلوی افغانانو که دا ظرفیت نسته، پا اخیره که به دوی ناکام سی او پر اتلونکو کلونو که به نور هم ناکام سی. د دوی هدف د افغانستان دولت ته ضربه رسول دی. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتو د دفتر سلاکار وویل د جماعتونو او تکیخانو د امنیت طرحه د امنیت شورا لخوا تصویب سوې ده او یوازې د شیعه مذهبو د مذهبي مراکزو پر امنیت ټینګار نه کوي، بلکې د په وینا دا طرحه د اهل سنت د اسلامي مرکزونو امنیت هم په پام کې نیسي.
دوستانو د خبرونې په دویمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونو ډرامه ورپسې د ډرامې د دیونې د پښتنې په اړه بحث لرو. تاسې اوریدونکي هم په دې اړه چې کچېرې خلک د علم له ارزښت خبر شي، بیا به هم په وړاندې خنډونه وي او کنه خپل پیغامونه راته پرېښودلی شي. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته. شمیره درته بیا تکراروم، زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته. ستاسې ښه پیغامونه به په همدې خپرونه کې درته خپرو. له ډېرې مودې راهیسې خلک په خورا لیوالتیا سره پخوانۍ پیسې راټولوي او کلکسون ترې جوړوي. هغه کسان چې د پخوانیو پیسو کلکسونونه لري هڅه کوي تر ټولو پخوانۍ پیسې ترلاسه کړي چې اوس نه چلیږي. په همدې اړه په لندن ښار کې یوه داوطلبي شوې چې فریبا ظاهرې جزئیات دروړي.
لندن د درې ورځو لپاره د هغې داوطلبۍ کوربه ده چې په هغه کې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو پخواني بانک نوټونه خرڅلاو ته ایښودل سوي دي. په دغو بانک نوټونو کې د افغانستان پخوانۍ پیسې هم داوطلبۍ ته وړاندې سوي دي. د دغې داوطلبۍ په انټرنیټي پاڼه کې د افغانستان ځینې داسې بانک نوټونه شته چې له 100 څخه تر 2000 برتانوي پاونډ پورې بیه ورته ټاکل سوې ده. په دې کې د 500 افغانیو هغه بانک نوټ شته چې په 1960 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال چاپ سوی دی او پر یوه مخ یې 5 روپۍ کابلي لیکل سوی دی. د دغه بانک نوټ بیه له 250 تر 300 پاونډ پورې اټکل سوی دی. نور افغاني بانک نوټونه چې په همدې داوطلبۍ کې ښودل سوی دي د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې چاپ سوی ول. په دې پیسو کې د 500 لس 50 سلو 500 او 1000 افغانیو بانک نوټونه موجود دي. تر ټولو لوړه بیه پر 500 افغاني بانک نوټ ایښودل سوی چې له 1200 څخه تر 1800 برتانوي پاونډ پورې اټکل سوی دی. دغه بانک نوټ په 1910 کال کې چاپ سوی دی. په همدې داوطلبۍ کې د تر ټولو ګران بیه بانک نوټ ارزښت 45000 پاونډ اټکل سوی دی چې په 1920 کال کې هغه مهال چاپ سوی چې فلسطین د برېټانیا تر واک لاندې وو. دغه داوطلبۍ نن په لندن کې پیل سوی او تر 3 ورځې پورې دوام لري.
ستاسو له پیغامونو
بله، السلام علیکم. دا شکولا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ مستاسره پلیکه کې مو د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټول اورېدونکو ته ویلو کوم سلام وایم. او باقي د خپل دولت مشرانو ته او بیا خصوصا د وزارت صحت عامینا الهی لرو چې زمونږ ناړۍ ولسوالۍ ډېره پاتراک کې پراته ولسوالۍ ده لره ده. او هلته چې کوم کلینیکونه خلاص دي، دسې جراحي ډاکټر نه لري. پلار باندې مونږ مرکز ته 4 ساعته 2 نیم ساعته 3 نیم ساعته پورې مزل لرو. او که څوک یو عادي په انډکشن شي او زیاتره خلک د دې مشکل سره مخامخ کېږي چې په دغه لار باندې راځي، لار هم خامه ده او رسیدګي نشي کولی، په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. که داسې یو زنانه بیماره شي، بل یو د جنگ په دغه کې کوم زخمي پیدا شي، لار بې امنیته ده، څوک نشي راتللی، رسیدګي نشو کولی. چې دغه زمونږ یو دوه کلینیکونه دلته فعال دي، دسې کمزوري دغه صحیح فعال کړي او جراحي ډاکټر هم ته راولېږي چې یو جراحي ډاکټر مونږ په ناړۍ ولسوالۍ کې ولرو. وسلام.
زه سروه د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. نه پوهېږم چې د طالبانو په نامه یاغیان ولې دومره د عقل څخه خلاص کړي چې په روزګان کې روغتونونه بند کړي دي. د دې نقصان اولس ته رسېږي. دولتي چارواکي خو خپل نظامي روغتونونه او ډاکتران لري، هغوی یې څه پکې څه چې دي اولس یې زیان ویني. او طالبان خو په دې عمل سره د اولس له کرک سره مخ کېږي او اولس دې ته هڅوي چې د دوی په وړاندې ملي پاڅون وکړي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. پکتیا چمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیمی سندر. و افغانستان کی زیادتر سرکونه خصوصا کندو کپر دی، بلخصوصا دا جنوبی ولایتونو د پکتیکا پکتیا او همدارنګه د غزنی ولایت سرکونه د اندازې زیات کندو کپر دی. دولت دا سرکونه په پخه او اثری ډول جوړ کړي تر څو د ولسونو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي.
دوستان، استاسو څو پیغامونه وو چې زموږ په پیغام ثبتون کې ماشین کې مو ثبت کړي وو. مننه درنه کوو. اوس هم وخت خبرونه دی. یو عربي پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ لنډو خبرونو ته. فرشته جلال زئی دروري.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې وویل چې له تروریزم سره مبارزه باید کې ټول هیوادونه برخه واخلي. او یو اربیا پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکاری ته وهڅاوه. عبدالله عبدالله چې د یو شمیر هندي، افغان او امریکایي پانګوالو، سوداګرو او سیاستوالو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې سوداګر باید په افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان د اقتصادي ودې سره د همکاری له لارې د افغانستان د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. ناټو تړون وایي د کابل په هوایي ډګر د وسلوالو د برید د شنډولو په هدف د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا د هوایي حملې یو توغندی په خپل هدف ونه لګید او یو شمیر ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ده، ملکیانو ته د زیان رسیدو له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د ناټو تړون په دغه پیښه کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې یوه ښځه وژل شوې او یو لس تنه ملکي وګړي زخمیان دي. ناټو تړون ویلي دوی څېړنې کوي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی غوښتنه کړې چې روانونی د خود مختاره کوردستان سیمې لخوا د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پښتنه لغوه سي. د ترکیه حکومت عراق ته ویلي چې د خامو تیلو د واردولو په اړه به یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره معاملې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریې او عراق په اړه خبرې کوي. او په امریکا کې د ډېرې مشهورې مجلې پلی بای 65 ښودونکی هیو هفنر په یو نوې کلنۍ کې مړ شو. د هغه له دفتره خبر پاڼه وایي چې هیو هفنر په خپل مرګ په خپل کور کې بېګا مړ شوی دی.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په ازادي رادیو .com کې چې موږ یې پاڼه دام ولولې. د خبرونې په دوم نمای کې یو کلی زرغونه ډرامه ورپسې د ډرامې د دیونې د پښتنې په اړه بحث لرو.
یو کلی زرغونه
دیو کلی زرغونه ډرامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیو کلی زرغونه په ډرامه کې مو واوریدل چې یو پلار تر لمانځه وروسته په پولیسو کې افسر لور ته دعا کوله چې خدای دې د وطن د خدمت په لاره کې کامیاب کړي. اوس به واورو چې ګل محمد دکاندار څه شي ته حیرانېږي.
صاحب، ولې د دکان په دروازه کې ولاړې؟ راځئ دننه راځئ.
سمه ده چې تاسو اجازه وکړه درځو. افسر کریم خانه، دا نور پولیسان د دکان له مخې لږ لرې ودرېږي چې چاته مزاحمت ونه شي.
سمه ده امیر صاحب، هغوی مې مخکې پوه کړي دي چې په مناسب ځای کې ودرېږي.
ښه، دکاندار وروره، ستاسو نوم ګل محمد دی؟
هو صاحب، خوري ګل محمد یم. مهرباني وکړئ راشئ دلته په دې بوجۍ کښېنئ. د کلی دکان دی، چوکۍ نه لرو.
کور ودان، کېناستو ته نه یې راغلي. له تا نه یو څو پوښتنې لرو.
څه له ما نه پوښتنې؟
ورخطا کېږه مه، موږ ستاسې مرستې ته راغلي یو.
په عزت وسئ، خدای مو هر کله راوله.
عامر صاحب، اوس چې ګل محمد خان لږ ډاډه شو، د سودا خبره هم ورسره وکړه.
افسر کریم خانه ښه خبره دې وکړه.
ښه ګل محمد وروره، ته خو په دکان کې ترشی او مربام خرڅوې، همداسې ده؟
همداسې ده،
خو موږ خپل هم د ترشی او اچارو خرڅوونکي یو، ځکه خو ډېر خاندو نه.
دا کله کله ځکه وخاندو چې لږ څه مربام هم راوړې ده. افسر کریم خانه، لکه څوډې نه د مربا او اچارو بوتلونه راوباسه چې دکاندار ګل محمد یې وګوري.
سمه ده امیر صاحب، په سترګو.
دا خو امیر صاحب، دا خو زموږ له کور نه خلاص شوي بوتلان دي.
رښتیا وایې؟
هو.
مبارک شه ګل محمد خانه.
څه؟
ستاسو له کور نه چې چا غلا کړې وه، هغه کسان افسر مرسل نیولي دي. دا بوتلونه مو ځکه دلته راوړل چې زموږ اطمینان حاصل شي.
امیر صاحب، دا هماغه زموږ بوتلونه دي.
ښه ده. رښتیا ګل محمد خانه وروره، اورېدلې مې دي چې ته په قاچاقي لارو خارج سم تللی او ډېر کړېدلی مې.
هو. نه 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 وي. هو هو، خو له نیمایي لارې بېرته را وګرځېدم.
ورخطا کېږه مه، امیر صاحب ځینې پوښتنې درنه کوي.
ګل محمد خانه، ته به داسې وکړې چې د پولیسو عملیات ته به راشې، کومې پیسې او شیان چې ستاسو له کوره غلا شوي هغه به م واخلې. ځینې پوښتنې چې درنه کوم د هغه ځواب به م راکړې. سمه ده.
ګرانو شاګردانو، دا جمله به څوک ولولي او دا هم ووایي چې د چا قول دی؟ نه مو خدا ټول لاسونه پورته کړي دي. پلوشي، ته پاسه او تختې ته راشه.
سمه ده معلم صاحب.
شابسي، تختې تر څنګ ودرېږه.
پلوشي، اولې خولې په ټیکري پاکې که چې ګرمي ده. بله دا چې په لوړ غږ یې ووایا، که کومه نجلۍ په غوږونو درنه وي هغه به یې هم اوري.
ښه ده جمیلې، په لوړ غږ یې وایم. معلم صاحب، د رسول الله مبارک حدیث شریف موږ ته لیکلی دی. رسول الله مبارک فرمایي، د علم طلب په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه باندې فرض دی.
آفرین، شابسې پلوشې، ته کښېنه اوس به څوک تختې ته راشي چې بله پوښتنه ترې وکړم.
ښوونکي صاحبې، زه حاضر یم چې د هرې پوښتنې ځواب دې ووایم.
نام خدا، جمیلې ډېره باجرته نجلۍ یې. شابس، راشه تختې ته.
پلوسې، لکه لاره راکه. اوف، دا ده جمیلې، لاره خو ډېره ده.
دلته دې خوا ته ودرېږه.
پاس د ټولګي چا ته مه ګوره، داسې نیغ مګ ته را ګوره، مه شرمېږه.
ښه جمیلې، تو وایه چې علم پر نارینه او ښځه ولې فرض دی؟
ښوونکي صاحب، دا ځکه چې نارینه او ښځې ته چې خدای پاک ژوند ورکړی دی، نو که علم ولري په کارونو کې به یې آسانۍ وي، په ښه او بد به پوهېږي او ژوند به په ښه طریقه تېروي.
آفرین جمیلې، شابسې. دغسې
نور دا چې بې علمي او جهل داسې وي لکه انسان چې پټې سترګې وي، نه پوهېږي چې په سمه لار دي که په مخه کې ګړنګ دی. که نارینه او ښځې ځانونه وپوهوي، علم حاصل کړي، ځان کورنۍ او ټولو ته یې خیر رسېږي، هم به یې دا دنیا ښکلې وي، هم هغه دنیا.
ډېر عالي، آفرین جمیلې، ته لاسونه وپړه کوې. رښتیا دا ګلالۍ ولې نه راځي؟ له واده نه یې ډېر وخت تېرېږي. تاسې پوښتنه کړې ده که نه؟
موږ یې د واده مبارکۍ ته ورغلي وو، خو سر یې لکه چې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي.
دا څه وایي؟ چې داسې ده، زه به ورځم او له خوښې سره به یې خبرې کوم چې ګلالۍ باید مکتب ته را پرېږدي.
وای وای، موسا ګله ساده ګله، دا ټکان د غرمه وګوره، زمون منډې وګوره، زړه مې خولې ته راغه، زړه دې بد مشه، زه خو منډه نوره نشم اخیستی.
خدای در ګل یې ناکان، له یوې خوا ګرمي ده او له بلې خوا وای سخت ستړی یم. همدې نړېدلي دیوال ته به ډډه ولګو.
کده
ما او تا د خپلو ګېړو غم کاوه چې ته صبر، د ګل محمد په دکان کې به غوړه ډوډۍ وخورو. خبر نه وو چې ناڅاپه د پولیسانو موټرونه راغلل. ته وایې ښه
موسا ګله، زه دې بدمشه، هغه متل به دې نه وي اورېدلی.
کوم متل؟
چې وایي تارو یو مرغه دی چې چا ونیو د هغه دی. زړه دې بدمشه، زه او ته هم لکه د تارو مرغان داسې یو. پولیس مو چې وویني خود مو نیسي.
خو ما سره بیا لس باندې سل پوښتنې په زړه کې ګرځي. ته وایې ښه
دای ښه،
دا زړه مې راته وایي چې آخر زه او ته ولې د پولیسانو نه وتښتېدو. ته وایې ښه چې اوس د ګیدړانو غوندې د زاړه دیوال ډډ ته پټ یو.
یاره موسا ګله، زړه دې پدمشه، ته خو په سادهو کې تیلي دهار وختې او ډېر هوښیار وختې. خو یوه خبره شته.
کومه خبره ته وایې ښه؟
خدای مې د غاړه نه بندوي، ګمان د ایمان زیان دی. خو ته داسې لږ او ډېر د ګیدړ خوی لرې، د چرګ او چرګوړو غل راته ښکارې. هسې نه چې د چا کولنګي دې غلا کړی وي او بیا پولیس در باندې خبر شوي.
نه نه غلی ته وایې ښه، چرګې او چرګوړي خو په ځای پرېږده. آرام سے کد چرگا او چرگڑو بڑھنا کی میں مگلا کھڑی ہے تو آئے خا
اور رشتیا وائے
وہ خود ہے
اوئی جار دے شم زرد بات مشا تو چونا خسرائی ات سابر چپ دا خاور خرطان تای خود یوزل کر کم
لرشا خود آداد گل یا لیوانی ہے زما بیا پتا باندے شاکشی چیا زنان پو ٹک ٹھر کی بدے قاچاک ما چاک تیر کڑی وی او پولیس بدر پسی گرزی تو آئی خا
اوئے تو باو باسا بدگمانی مکاوا چی پسار کی بدی کرونا راشنشی اوائیم خدای داد ما ګرای دې نه غال دی نه مال دی. زړه دې بدمشه سپین چرګ دی، سپین چرګ د ټګۍ برګۍ یوه توره بڼه کوم پکې نشته.
چرګه چې نه غل یې نه مال، نو بیا خو له پاچا مډارېږه. درځه چې په اتڼ او په ګډه د کلي منځ ته ور روان شو. ته وایې ښه چې کلیوال مو په دیدن سترګې خوږې کې. ته وایې ښه
راځه چې ځو. او زړه دې بدمشه، زه به د مستې قلندرې سندره درته وایم، ته په ګډا راسره راځه.
اها ورځه نو
مستې قلندرې ویلا را بولا او بیا یې پرېږده چې زینا شاماستې.
یاره صابر خانه، خدای شته چې پر اتک ډېر خوشاله شوم. د دوستانو ترمنځ تګ راتګ ډېر ښه.
ته ښه وایې خان صاحب. هوښیاران متل کوي چې سل سټې غله ښه ده که یو سد یارانه او دوستانو مجلس.
ویم د نخې منځ دې ویشت، د هوښیار سړي بلا دې ورکه شي. ګلالۍ لورې.
بلې خان کاکا، څه دې ویل؟
ته پاتې لورې لږ انګور راوړه چې پلارجان دې وخوري.
ښه په سترګو.
نه نه ته کښېنه ګلالۍ لورې. او خان صاحب، اوس لږ مخکې مو چای وڅکه.
صابر خانه، چای خو د عین ماسپښین څښلی و. نه ګورې دا د مازدیګر رانږدې دی، بیا دا د مني د سر انګور خو ډېر مزه دار وي.
که خان صاحب چې ته یې وایې وبه یې خورم.
دا دی پلار جانه، نوش جانې کا پاک صفا مې مینځلې دي.
ښه ده شې لورې، دا دی خورمې. خان صاحب، ویم په رښتیا چې مزه داره دي، را نږدې شه ته یم در واخله.
درود شه صابر خانه، چې خفه نشې زه ځم لږ چا سره مې کار دی. اسلم کور کې شته. اسلمه، ای اسلمه، راشه کاکا سره دې کښېنه. زه لاړم د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ګلالۍ لورې، انګور در ونیسه، ډېر خوندور دي.
ته یې نوشه جان که پلاره، زما زړه ته نه کېږي.
ګلالۍ لورې،
پلاره وایه څه دې ویل؟
اسې ما ویل چې خان صاحب خو ستا خبره منلې وه. ستا او د اسلم په واده کې د موزیک د لیسې نجونې رابللې وې. ښه خوندوره ملي ترانه یې وویله.
هو هغه خبره خو یې ومنله. خو
وای ګلالۍ لورې، پلار دې چاړ شه، ته خو ژاړې. وایه خبره څه ده لور جانې؟ وکه دی جار شم ولی
پلر
ولی لوری سر بانده شوی.
ها
درنو اردن کو تاسو دی یو کلی زرغغون ډرامې 209 مه برخه ته غوګوي وړاندې 3 بجې موزه یوسف زدران دام دی ډرامې اړوند پیو موضوع بحث هر کلی کوم په ډرامه کې مو اوردل چې د کلی جن څومره از د کړو تلیواله وي خو انتقاد دا دی چې د هلکانو او انجنونو د زکړو پر وړاندې لا هم بشمیره خندو نشته د تو خندونو څخه یو هم د کورنۍ لخوا زده کړو ته نه پرې خودل دي خو که خلک د اسلامي لارښوونو پر رڼا کې د علم له ارزښت خبر شي آیا بیا به هم خندونه وي او کنه په دې اړه پر روانه دي خبرونه کې ستاسو نظرونه خلو او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې لغړی منورې ناصری سره هم خبرې کوو چې په لنډ شیبه کې به زمونږ سره وي تاسو درنه اوردونکو هم کولای شئ زمونږ سره د همدې موضوع په اړه غږیز پیغامونه پریږدئ شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته په همدې ډول کولای شئ په روانه دي خبرونه کې په ژوندۍ بڼه هم را سره اړیکې ونیسئ زمونږ سره د مخامخ اړیکو نیولو شمیرې دي 0 99 200 3 500 بل شمیره مو ده 0 900 822 555 نو په دې اړه باندې چې کچیرې د علم له ارزښت خلک خبرېږي بیا به هم پر وړاندې باندې خندونه وي او کنه په تېره هم د نجونو د علم په اړه باندې چې تر ډېره ویل کېږي چې په لرو پرتو سیمو کې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي او دا د دوی د ډېرو بشري او نورو حقونو خپلو حقونو د مخنیوي سبب ګرځي هغه دې ناصری زمونږ خبرونه ته تاسو هم په خیر راغلی درنو اردوونکو به هم په خپرونه کې اخلو ستړي مشئ
سلام علیکم کی هله تاسو ته او تاسو تخنیکی امکانات ته هم دا سه تاسو درنو اوریدون کو ته وړاندې کوم
ډیر مننه تاسو دل تر سره ته ون علم مکړی زکړی مکړی دی له اهمیت او ارزښت ته خبري خدای چې لمړی پښتنو مو امدا وی ورسته چې ورزو د چخندونه څه دی اصلا د علم ارزښت په څه کې دی تاسو په نظر
بسم الله الرحمن الرحیم د علم ارزښت په اړه کارڅونو غږیږو بیا هم زه فکر کوم چې لږ به وي د دې پاس اس باندې ځکه الله جل جلاله په خپل مقدس کتاب کې موږ ته لیکل دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت ته هغه پاک قران کریم دی چې هغه کې ډیر ټینګار په علم او دانش باندې سوی دی او همدا سي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم احادیث هم ډیر په دې حق لباندې دي او دغه د علم او د تحصیل ارزښت ډیر پکې
اما چې پر وړاندې خندونه موجود وي فکر کوي خلک د دغه ارزښت یا خبر دي کنه له دغه احادیث او آیتونو څخه ورته اشاره وکړه او په ټوله کې لارزښت جنن سبا ورته ضرورت یا اړتیا پیخي خلک ترې خبر دي عمل نه کوي کنه دلته نه پوهی موجوده ده
تر ډیره حدا پورې په افغانستان کې څونه څه فکر کوو ناپوهي ډیره زیاته موجوده ده او په لرو پرتو سیمو کې خو ډیره ناپوهي کمه ده او اسې عامه پوهاوی هم ډیر نه ده سوی ورته او که څوک هم پوه دی بیا داسې عمل پرې نه کوي تر ډیره حدا پورې که زه تاسو ته ووایم یو احادیث په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یعنی احادیث دا ویلی دي چې اطلب العلم ولو کان بسین یعنی چې علم تاسو زده کړئ دا یعنی مطرح نه ده چې کوم ځای نه وي دا علم پسې کچین ته هم ځای ځکه غلطه
هغه غلطه اهمیت بیان شوې ده بل شکه اما دلته کوم خپل ټولنې ته راشو دلته پر وړاندې باندې د اصلي خندونو اساس په نظر باندې یو خدای دی چې لاز د کړته صحیح زمينه نه برابر اما په غوسیمو کې چې یا زمينه برابر وي الته د کوره دوی ذکر ته نشتلې الکانو باندې کار کیږي جنه د کلتوري ارزښتونو لامل نه پرې خودل کیږي کلتوري خندونه پر وړاندې وي نو خلک ته پیغام څه وي
زما زه به داسې پیغام ورکوم ځکه دا چې مشکلات زموږ دي ډېر زیات په ټولنه کې او نجونو ته فقط دومره فکر کوي زه متاسفه نه دا وایم چې زموږ هغه پوه خلک هم په دې فکر باندې دي چې د ښځې دي همدغه په کور کې ناستې وي همدا کارونه به دي کوي او نور دي نور نه درس ته اړتیا لري نه تعلیم ته اړتیا لري خو زه فکر کوم که په تدبیر باندې موږ کار هم کوو په کور باندې هغه هم زده کړې ته اړتیا لري نو ځکه باید کورنۍ ته مې دا پیغام ده چې خپل لورګانو باندې هم داسې په ځمونو باندې ډېر ډېر هر څه پورې هڅه وکړي کوشش دې وکړي چې زده کړې ته یې وهڅوي او هم داسې یعنی مشکلات دی لاری نورته ایسته کی او بس مشکلات په افغانستان کې شته بیا زه فکر کوم د اقتصادي د لحاظه دی چې ډېر هدا پورې کا الکان د درس او تعلیم نه پاتې کیم داسې جونې په گدای گری بنده و هم دسته پنورو کارو بنده بوختی کی که لوست و تعلیم نپاس
بله آقا سی چه اسلامی لار خونی خیلی چه دل باسواد و دی بسواد کستر منسوم را توپیر موجود ده یا ورده اشاره شویده دل تا زمانگ پتول نکی کراشو باوجود ده چه دی ستونزی بیانیگی اقتصادی بیوزلی و دست نور تاسو اشاره ورده وکده اما که دخل کو پو هوای موجود وی چه تاسو ویلی زنی خلق دو پوی سره سره دا کار کوی دل تا بیا د خندونه څنګه لمنځت لشي څه باید وشي
بیا هم زه فکر کوم باید دوی ته په هوای بار کړی مختلف طریقې لرو لکه رسنۍ د 12 کالو کې ډیر زحمت کاخلی ده او ډیر عامه په هوای خلک تور کړم د مساجد لارې خو بیا دوی داسې عقاید لري یعنی د زمو فرهنګ هم داسې شي داسې با یعنی خپ پویږي چې دغه کار ښه ده او باید ښځه تعلیم وکړي ماشومان یې تعلیم وکړي بیا هم دوی دا کار کوي زه نه پوهیږم چې دوی
عمل یعنی نوي اما اوري
اوري دی
دا خوانې موږ دلته د ډیرو حقوقي کارپوهانو دینی عالمانو د نورو لخوا بیان کړي دلته په اهمیت باندې ورسره خبرې کړي او دا چې څنګه وي باید دا علم زده کړه اوریدونکو ته هم موږ پوښتنه پرې ښه ده چې 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته تاسو راته په همدې اړه غږیز پیغامونه پرې ښه شي چې که چیرې د علم پر اهمیت باندې زموږ ټولنه او خلک خبرېږي بیا به هم پر وړاندې باندې خنډونه وي په تېره هم هغه خنډونه چې د کورنۍ لخوا نه پرېښودل کېږي څو اوریدونکو راته پیغامونه پرې ښې دي ګڼو نورو هم ریخو خو استاسو لا پیغام صفانه وو او لا متویلی نو داورو او زمونږ سره زین نور اردن کې هم پاړی کې کشته اول دودی د پیغام نه خلو چې مخه مخ سره پلان کړي خبرونه ته ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشه
السلام
علیکم وعلیکم السلام مهرباني بخیر راغلی خبرونه ته
تا خیر وسی و روزانه یو سلام تاسو ته یو سلام مېرمنه خورته او یو سلام تر اړیو ټول مینوال ته وړاندې کوم
ډیر مننه و علیکم السلام موضوع ماته من اخیستې ده
ها بالکل دا انجن د تعلیم په اړه ده کنه
او هم دې موضوع باندې خبرې کوو
تیر ښه سم موضوع ده انجن باید مکتب ته پریښودل شي کارشته دې تاسو دې خلک موږ خپل لیدلې دي چې خپل خوندې ورونه یعنی دا ورونه پلارنه خپل خوندې او لورکانې نه پریږدي چې مکتب وایي دا وته شر معلومیږي دا خبر وته بر معلومیږي
پښتنه دادا ولې پښتنه دادا چې کچېری دوی لارځښت خبريږي او دوی اهمیت ته قائل شي چې تعلیم دوی حق دی او اهمیت لري نن سبا د ټولن لپاره او خپل د الکان اونجون لپاره دراتلونکو لپاره فکر کوي چې بیا د خندونه کمیدل شي
تر کولول نه خوده په خپل کنه تعلیم نه وکړي پس او ته خلک په دې باندې نه پويږي د تعلیم په ځخ باندې خلک نه پويږي کدی پیدا لري د خپل خوان لرونه نه یعنی نه منې کولې
بالکل ډیر مننه تاسو
نظر مو راته خپل ورته نه پېږي چې موږ څنګه وایي
تاسو پیغام مونږ پور کو ډیر من پښتنه خونه لري ډیر مننه تاسو نه چې اړیکه مونږ ولا بل اردن کې هم را سره شته په خبرونه کې ستړي مشي خبرونه په خیر راغلي پیغام مو اخلو کو پښتنه لري هغه بلې تاسو اړی کار سره وصل د لطفن خبري وکړئ
توخی هم د زابل ولایت شګینونه
توخی صاحب ډیر مننه ډیر زیات په خیر راغله مهرباني
مننه د درن صاحب هغه دې محترم مېرمنې ته خپلې نیکی هیله وړاندې کوم
مننه ژوند اوس
تاسو خو ډیر انتخاب کړی له علم خو نو د هر څوک په خبر دي چې پر نورو په شزه باندې فرض ده موږ باید کوشش وکړو وکړو نارینه او ته هر ځای ورسیږي هغه نسبتا د زنانه او په حق آزاد دي نو ښځو ته باید داسې زمینه یا په کور کې یا په یو مستور ډول باندې سی یوه ښځه با تعلیمه سي یعنې معلمه سي هغه کولی شي چې سلو نور سبق ووایي دا به چې ډېرې شي نو زموږ په جامعه کې سي عالمانې ښځې دا د دینو د دنیا د ټولو په ګټه ځکه چې د خدیلې استفادې کېږي نو دونه وخت خو نشته چې موږ د ټولو بیان کوو خدای دې زموږ ملک او زموږ وطن دونه مساعد
او کچېری خلک او کچېری بلې تو حساب کچېری خلک ستاسو پیغام اوري او دلته زموږ بحث اوري او یاد ممبر لاره دا غوري دی لم په اهمیت باندې غکېږي فکر کوي چې خلکو دا رول ادا کړي چې لکه تلګه دا خندونه چې د زکړو پر وړاندې شته په افغاني ټولنه کې لمنځه یوسي
هم خود هر چا دی زران صاحب په خبر خو هر څوک دي چې دا ډېر اهمیت لري، خو داسې داسې کوشش نه پکې کوي په موږ کې تاسو کې دا د پښتنو بعضې داسې رواجونه دي چې هغه وایي وایي زما لور زما ښځه دا باید له کوره ونه وځي، او بعضې داسې افراطیان هم شته چې هغه په دې کې له ډېرو افراطه اخلي، خو داسې زمینه باید مساعده شي چې هغه له شرعي نظام سره
بالکل بالکل خیر سے بھلے ساسو آڑی کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر اکڑے میرا بانی
نمبر
تعلیم پہ اہمیت خبر نور موضوعات حل لار دی منو سر پر خبر ہوائی دے او تر چنگ عمل دے چی باید خلق عمل پر اوکڑی چور دن کچھ راتا غگیس پیغامونه پریخی صفر او سوش پگ نوی صفر یوش پیتو صفر یوش پیتو شمیرے تا داورو
السلام علیکم دا زده رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات اسد الله صدر خبرې کوم د خوست نه مونږ د زده رادیو له طرفه ټولو معرف وزارت ته دا پیغام لګل غواړو زمونږ خوست ولایت لکه اوسه باندې ډېر زیاته شوې ده د پتیر بیا د جنو زده کړو باندې کې چې اکثره خلک دی زدکری دیر لیوال تیالری او اوسی دیر لیوال شوی دی پتی ربیا جنو زدکری باری کی دلتا مکتبون دیر کم دی که تا دی لرو پروتوسی مولا سلاسای نکی گی باید دی ندا غوارو چی تنه چه پا سانوی زدکری یا پتر ای خوانزای پا اولسوالی کی ولری اولسوالی کی پیلانانی حیث لیسا دی جنکیو بلکل
راشی کورن پر سب نہ تپوس نہ کتاب صحیح درس یا کوشش ہوئی
ډیر مننه ستاسو پیغامونه او چې دواړه د پونې وزارت ته متوجه وو او موږ تیرونه د پونې وزارت د جنو د زده کړو مسول له هم ایمیل منو او په دې اړه بیا هم خبرې کوو چې د چا مسولیت څومره کیږي ډیر مننه کنور اردن کې هم پام دې اړه باندې راته پیغام پریږدي چې کچېری خلک د علم لار زخت خبريږي په وړاندې خندونه کمیږي کنه عمل سخت کار دی په افغاني ټولنه کې نو 0 شمیر ستاسو په خدمت کې ده اغلی ناصری صاحب د اردن کو پیغام نه مو دلته حکومت هم ډیر څه متوجي کیږي چې دوی کار نه دی کړی د خلکو رول او د حکومت رول څنګه تفکولی شي تاسو
دقیقا د حکومت رول هم دلته ډیر ده ځکه داسې سیمې مونږ لرو چې د زده کړو ځایونه ډیر لري وي د نجونو خصوصا او هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي او مشکل هم وي د امنیتي لحاظ نه هم ډیر ورته مشکل وي چې هغوی د کور نه ووځي او غره لري لاړ شي د زده کړې لپاره دا د حکومت وجیبه ده او لازمه ده چې هغوی ته هرې سیمې ته نږدې داسې د زده کړې
مرکزونه جوړ کړي یادونه وکړه چې هغه هم د حکومت مسولیت ته اصلاح کړي اما که ارڅوی بیا هم که خلک خپل اولادونه جنونه ولکان زده کړو ته نه پریږدي بلا بلا بهانه لټوي نو فکر نه کوي چې دلته د غوي بیا ډیره غلطی ده
دلته دقیقا څه ډېر غلطي د خپل د کورنۍ او د کدا سي افکار لري چې نه غواړي د خپل د لورګانو او د زمونو آینده روښانه کړي. دا د خپل ګناه ده او دقیقا څه کله چې دوی لوی ګم داسې به په خراب فکر څه دوی لوی سوي دي همداسې به لورګانو وي همداسې به زمونو
او لکه خور چې ویلې چې ټولنه بې سواده ده نو په دې خاطر باندې دا پیغام رسولم سخت دي. ان تاسو مغه موضوع ته ایدوي او ډېر زیاته مننه په خبرونه کې چې را سره برخه مو واخیستله او مونږ نن په همدې موضوع خبرې وکړې د اردن کو نزنو مونږ خبره کړو. اما اونې پښتنې جواب تک تاسو لخوا را شو کله چې په هوای ډیر شي فکر کوي د خندونه کمیږي که تاسو په مغه نظر یې چې پیسې وادي دله هم
زه دا نظر لرم چې بیسوادی ډیره ده په افغانستان کې او که په هوای وسی زه اطمینان لرم او باور په دې لرم چې دا مشکلات به متر ډیره حده پورې حل شي.
ډیر مننه اوردون کول تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي. خبرونه وخت تقریبا پای ته رسیدلی ام تاسو پیغامونه موږ ته ټوله ونې را رسیږي. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ. دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي. د خدای په امان.